بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالی کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ګران او قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. هیلې د چیرو غو جوړو وسئ. نن د شنبې ورځ د 1402 لمریز کال د چونګاښ میاشتې ولسمه د 1444 قمری کال د ذلحجې د میاشتې 19 او د 2023 زیږدیز کال د جولای میاشتې 8 نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم ترڅو د نن ورځې سهارنۍ او ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ. بیا به د ایران پر خلاف د امریکا د بندیزونو پر ختمېدو د چین ټینګار تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د تاریخ پاڼې پروګرام تاسو ته خپور شي او وروسته به هم د ایران اټومي پرمختګ په اړه ځانګړی مطلب واورئ او په پای کې به هم د کال د شعار په اړه ځانګړی مطلب ته غوږ شئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام هم پای ته ورسیږي. قدر من اوریدونکو، دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستۍ شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د والیبال په سیالیو کې د ټایلند پر وړاندې د ایران بریا، د حامد کرزی او د آلمان د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ خبرې، د افغان ماشومانو د زده کړو لپاره د جاپان $10 million مرسته، او په پاکستان کې د سیلابونو له امله د لسګونه کسانو مړینه. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د ځوانانو د والیبال ملي ټیم د نارینهو د 20 کلنو د نړیوال جام په سیالیو کې په خپل لومړۍ لوبه کې تایلند ته ماتې ورکړه. د بحرین په پلازمینه منام ښار کې د 1600 ټیمونو په ګډون پرون د جمعې په ورځ د 20 کلنو ځوانانو د والیبال د نړیوال جام 22 پړاو پیل شو. د ایران د خبر له مخې د ایران د ځوانانو د والیبال ملي لوبډله چې د بحرین یعنی کوربه، تایلند او تونس له ټیمونو سره د مقدماتي پړاو په لومړی ګروپ کې دی، په خپل لومړی لوبه کې له تایلند سره مخامخ شو او دغه لوبډلې ته یې د 3-1 ماتې ورکړه. د ایران ټیم به نن د شنبې په ورځ 15:30 د دې سیالیو په ګروپي پړاو کې په خپله دویمه لوبه کې له تونس سره مخامخ شي. په آذربایجان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر په یو ټویټ کې لیکلي چې باکو ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر او خبرې اترې او ملاقاتونه د ډیپلوماتیکې دستګاه د فعالې، متحرک او متوازنې ډیپلوماسۍ د یوې برخې ښودنه کوي. په آذربایجان کې د ایران سفیر سید عباس موسوی په یو ټویټ کې لیکلي، په یو وخت کې د دوه اړخیزه او څو اړخیزه ډیپلوماسۍ پر مخ وړل او آذربایجان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان د سیمه ایزو او نړیوالو سازمانونو له ظرفیتونو څخه په ډک دوه ورځني سفر کې استفاده کول او د ګټورو او اغیزناکو خبرو او هوکړو ترسره کیدل د فعالې، متحرک او متوازنې ډیپلوماسۍ دستګاه د یوې برخې ښودنه کوي. د ځوانو ژورنالیستانو د کلب د خبر له مخې امیر عبداللهیان د ناپیلې غورځنګ د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره باکو ته تللی او د دغه سفر په ترڅ کې د آذربایجان له ولسمشر الهام علیوف او همدارنګه د خپلو سیالانو سره یې لیدلي او خبرې اترې کړې دي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د جرمنی د بهرنیو چارو له وزیر سره د نجونو او ښځو د زده کړو او کار ترڅنګ په افغانستان کې پر دایمي سولې او بین الافغاني مذاکراتو خبرې کړې دي. د پژواک د خبر له مخې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی له دفتر څخه په یو وخت پر شوې خبر پاڼه کې راغلی چې په دغه خبرو کې سربیره پر دې چې د افغانستان پر روانو حالاتو او د آلمان او افغانستان د تاریخي دوستۍ په باب خبرې شوې دي. حامد کرزی له افغانستان سره د آلمان له مرستو په ځانګړې توګه په وروستیو دوو کلونو کې د افغانستان له خلکو سره د دغه هیواد له بشري مرستو مننه کړې او د یادو مرستو د ادامې غوښتونکی شوی. پخوانی ولسمشر د نجونو د زده کړو او کار د کارته د ښځو د بیرته ستنېدو په برخه کې د آلمان د بهرنیو چارو د وزیرې انالنا بایربوک د هڅو ستاینه کړې او د نجونو زده کړه یې د هیواد د روښانه راتلونکي او آبادۍ او ترقۍ لپاره حیاتی مسأله بللې ده. همداراز په دې ویډیو کانفرنس کې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د تامین لپاره پر لارو چارو په ځانګړې توګه د بین الافغاني خبرو پر اهمیت هم د نظر تبادله شوې ده. د طالبانو په مرسته په افغانستان کې د القاعدې د ځپلو په اړه د بایډن له څرګندونو یوه اونۍ وروسته د امریکا د سنا د بهرنۍ اړیکو کمیټه وایي چې د بایډن څرګندونې له حقیقته لیرې دي. د هغه صبح د خبر له مخې د دغه کمیټې مشر مایکل مکال زیاته کړې چې د بایډن خبرې یوازې د طالبانو او القاعدې ترمنځ د اوږدې مودې اړیکو د سپینولو د یوې هڅې په توګه تعبیر کېدی شي او آن کېدی شي چې دا هم یوه هڅه وي چې امریکا دې ته وهڅوي چې طالبان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ویلي چې د دې موضوع سره به مخالفت وکړي. د امریکا د استازو جرګې د دغه غړي په وینا ملګري ملتونه او لوړ پوړي امریکایي جنرالان په منظمه توګه د القاعدې د مخ پر ودې وړتیاو په اړه راپور ورکوي چې نه یوازې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده، بلکې له دې ډلې سره د مالي مرستو او امنیتي همکاریو له لارې لا پیاوړې کیږي. جاپان د افغان ماشومانو د زده کړې لپاره 10 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یعنی یونیسف وایي چې د جاپان حکومت له افغانستان سره 10 میلیونه ډالر مرسته کړې. د سپوږمۍ راډیو د خبر له مخې یونیسف ویلي چې دغه مرستې د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې له لارې ترسره شوې دي. ټاکل شوې دغه مرستې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې ولګول شي او د هیواد د 1500 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د لومړنیو ښوونځیو زده کوونکو 60% نجونې او 40% هلکان له زده کړو بې برخې دي. د دغه سازمان په وینا آن کله چې زده کوونکي ښوونځي ته ځي دوی تل زده کړه نه کوي، ځکه چې د لسیزو جګړو له امله ښوونځي د زده کوونکو لپاره ناامنه کړي او ډیری دولتي ښوونځي قوي بېخبنا وړ ښوونکي او روغتیایي اسانتیاوې نه لري. امریکا کې ګڼو فعالانو د یو افغان د وژنې په تړاو د انصاف غوښتنه کړې. په واشنگټن ډي سي کې د نصرت افغان ویار احمد یار په نوم افغان چې 2 کاله مخکې امریکا ته کډه شوی و د لفټ په نوم شرکت لپاره یې ټیکسي چلوله، د سه‌شنبې سهار وختي د 4 وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی دی. د ازادي راډیو د خبر له مخې په افغانستان کې پخوانیو سرتیری سکاټ ګریګان لیکلی چې له احمد یار څخه میرمن او 4 اولادونه پاتې دي. د امریکا ان بی سی نیوز راپور ورکړی چې دغه 1.5 کلن افغان په افغانستان کې د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی دی. د دغه افغان له کورنۍ سره د مرستې لپاره په آنلاین بڼه د مرستې ټولولو 2 کمپاینونه شروع شوي چې ترجمې یې 60,000 امریکایي ډالر راټول کړي دي. د دې قتل انګیزه لا معلومه نه ده، خو د امنیتي کمرو په ویډیو کې 4 کسان د پیښې له ځایه د تیښتې په حال کې دي. پولیسو ویلي چې هغه کس ته به 25,000 ډالر جایزه ورکړي چې معلومات یې د تورنو کسانو د نیولو یا هم محکومېدو سبب شي. تیر کال 6,000 بهرنیو سیلانیانو له افغانستان څخه لیدنه کړې ده. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ګرځندوی ریاست چارواکي وایي چې تیر 1400 لومړی کال کې افغانستان ته 6000 بهراني سیلانیان راغلي وو چې د هیواد له بیلابیلو سیمو او تاریخي ځایونو څخه یې لیدنه کړې ده. د مسیر ورځپاڼې د خبر له مخې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ګرځندوی مشر سید محمد سعید ویلي چې دغه سیلانیان د بیلابیلو هیوادونو اړوند وګړي وو چې تیر کال افغانستان ته په چکر راغلي وو. د نوموړي په وینا سږ کال د بهرنیو سیلانیانو د جذبولو لپاره یې هڅې پیل کړې او تمه لري چې روان کال به 10000 بهرني سیلانیان هیواد ته راشي. کندوز کې د یوې میاشتې پر مهال څه باندې 15000 کسان پر ساري ناروغیو اخته شوي. د افغانستان د کندوز ساري ناروغۍ او کوویډ-19 پنځوس بسترز روغتون سرطبیب قیام الدین ساپی وایي چې د تودوخې زیاتېدو له امله یې تېره یوه میاشت کې څه باندې 15000 ناروغان بستر کړي دي. د سلام وطندار د خبر له مخې د نوموړي په وینا دغه کسان پر شری کانګو کوویډ-19 او اسهال ناروغیو باندې اخته شوي وو. هغه زیاته کړې چې د دې روغتون کې د ناروغانو درملنه په وړیا توګه ترسره کیږي. په ورته مهال د کندوز ساري ناروغۍ او کوویډ-19 پنځوس بسترز روغتون ته راغلي یو شمېر ناروغان او ناروغ لرونکي دغه روغتون کې د روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو خوښ دي. او قدر من اوریدونکو وروستۍ خبر همدا چې پاکستان کې د سخت باران او سیلاب له امله لسګونه کسان مړه شوي دي. په داسې حال کې چې پاکستان له تیر کال د سخت سیلاب تاوان نه دی جبران کړی، حکومتي چارواکو ویلي چې د دې هیواد په مختلفو سیمو کې د تیرو دو اونیو سیلابونو له امله لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي او لسګونه نورې هم ژوبل کړي دي. د فرانس څلورویش چینل د خبر له مخې د حکومت چارواکو په وینا د تیرو دو اونیو له پشکالي بارانونو او له امله یې د سیلابونو راوتلو له امله د دغه هیواد په موسمي پیښو کې د مړو شمېر لږ تر لږ 55 کسانو ته رسېدلی. د پاکستان په مهم ښار لاهور کې هم پرون ډیر سخت باران شوی چې ورسره په سړکونو اوبه درېدلې او د خلکو ژوند یې ګډوډ کړی دی.
سیاسی تبصره
ډیر قدرمن اوریدونکو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د ایران خلاف د امریکا د بندیزونو پر ختمېدو د چین ټینګار. ملګرو ملتونو کې د چین د دایمي استازولۍ مرستیال دای پینګ د ایران د اسلامي جمهوریت خلاف د امریکا د بندیزونو پر ختمېدو ټینګار کړی. چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه په دې وروستیو کې له سیاسي لارې خپلې صلح غواړي هلې ځلې زیاتې کړې دي او همداشان هڅه کوي چې د خپل سیالې امریکا په وړاندې خپل نړیوال سیاسي پوزیشن مضبوط کړي. چین باور دی چې اوس د سیمه ییزو او نړیوالو شخړو او کړکیچونو په هواری کې د مرستې لپاره د ضروري سیاسي تاثیر توان او قدرت لري. په دې وجه یې خپله صلح غواړي هڅې ډېرې کړې دي. د نړیوالو چارو کارپو لی تیوان په دې حکله وایي چین چې زیاتره په اقتصادي برخه کې فعال دی په دې وروستیو کې په نړیوالو بدلونونو کې د سیاسي شتون لپاره کوششونه پیل کړي دي او هڅه کوي چې د امریکا په مقابل کې ودرېږي او دا د نړیوالو لپاره یوه داسې ستره هیله مندي کېدای شي چې نړیوال حالات ورسره بدل شي. چین په اټومي موافقې کې یو مهم او اغیزناک هیواد دی او د ایران اسلامي جمهوریت په اټومي پروګرام کې تل د یو ذمہوار هیواد په توګه خپل ژمنې بیل عیب او نیمګړتیا پوری کړې دي او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په 16 ریپورت کې هم د تایید وړ ګرځېدلې دي. خو د ایران له اټومي فعالیتونو سره په چلند کې د امریکا اپارټاید دوه ډوله سیاستونه سبب شوی چې امریکا په هرې پلمې په تېره بیا د سیونستي رژیم تر د باو لاندې غواړي د ایران د اټومي فعالیتونو په لاره کې خنډ واچوي او په دې وجه د امریکې تیر ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اټومي موافقې وتلو وروسته نه یوازې د هغې اجرا بند کړه، بلکې په ایران باندې بندیزونه هم لا سخت کړل. په دې وجه په ملګرو ملتونو کې د چین د دایمي استازولۍ مرستیال دای پینګ د ایران په هکله د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک د اجرا د بهیر په هکله د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش د 15 رپورټ د څېړنې لپاره د دغې شورا په پړاویزه غونډه کې وویل چې چین له امریکې غواړي چې د ایران خلاف ټول یو اړخیز بندیزونه لرې کړي، د زور د کارولو ګواښونه بند کړي، یو اټومي موافقې ته د ستنېدو او د هغې د بشپړې فعالولو لپاره مناسب حالات برابر کړي. د نړیوالو چارو بل کارپوه هی سنگ تسو په دې هکله وایي د امریکا سیاست په نړیوال نظر کې ګډوډي او د شخړې او بحران رامنځته کول دي، ځکه یوازې له دې لارې خپلو سپیرو اهدافو ته رسېدای شي. په همدې وجه یې برجام چې د ایران په اټومي مسله کې تر ټولو مهم نړیوال تړون دی بند کړی او په بدماشۍ سره چې د دباو فعالېدو مخه نیسي. چین باور دی چې برجام د څو اړخیزې ډیپلوماسۍ یوه مهمه لاسته راوړنه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم تایید کړې ده، خو د امریکې تیر حکومت له دغې موافقې په یو اړخیزه توګه ووت. په همدې وجه دای پینګ په وینا چین د ایران د اټومي پروګرام اړوند شخړو د کمولو لپاره د ټولو اقداماتو ملاتړ کوي او باور دی چې مذاکرات باید په تیرو پړاوونو کې ترلاسه شوي پایلې وساتي او د ټولو لورو په اندېښنو باندې په عادلانه توګه غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو څارونکو له نظره د برجام د راژوندي کولو د لارو چارو څخه د چین یوازې د ملاتړ اعلانولو پوره نه دی، بلکې بیجینګ باید د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه په دې لړۍ کې نوښت طرحې وړاندې کړي او نور غړي ورڅخه ملاتړ ته وهڅوي، ځکه چې داسې طرحې چې امریکا شاتګ ته مجبور کړي وړاندې نشي تر هغې به چین له کوم اقدام ملاتړ وکړي. قدرمن اوریدونکو، زموږ سیاسي تبصره هم په همدې ځای پای ته رسیږي. اوریدونکو، دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ. یادونه کوم چې زموږ نور پروګرامونه چې د تاریخ پاڼې پروګرام دی، همدارنګه د ایران اټومي پرمختګ په اړه عمومي او ځانګړی مطلب دی، همدارنګه د کال د شعار په اړه تاسو ته عمومي او ځانګړی مطلب به پرله پسې دا مطلبونه خپاره شي. او یادونه کوم چې www.farstoday.ir/pa زموږ د ویبپاڼې پاته ده او تاسو کولی شئ په دغه ویبپاڼه کې د سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه، بیلابیل علمي او کلتوري مطلبونه واورئ او مطالعه کړئ. او همدارنګه pashto99@yahoo.com زموږ ایمیل ادرس دی چې له دې لارې هم تاسو کولی شئ خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ.
تاریخ پانا. عزتمن اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیکی هیلی ومنی عزیزانو، سم د تاریخ و بل پانا تاسو ته وړاندې کوم. نن د خالی ورځ یا شنبه د 1402 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 18 نیټه ده چې د 1440 هجری قمری کال د ذلحجې یا د لوی اختر د میاشتې له 19 او د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې له 8 نیټې سره برابر ده. یو سل درې څلویښت کاله پخوا د 1880 میلادي کال د جولای په 8 نیټه فرانسوي پو او د سر د جراحۍ یا پرینالوجۍ د علم بنسټګر پیر پاول بروکامر مرشو. هغه په 1843 میلادي کال کې په فرانسه کې وزیږید او لومړنی زده کړو وروسته پوهنتون ته لاړ او د طب په څانګه کې فارغ تحصیل شو او له هغه وخته یې جراحي پیل کړه. بروکا له جراحۍ سره په یو وخت تحقیقاتي او مطالعه چارو ته هم مخه کړه، تر دې چې په وړومبي ځل یې مزغو د یوې څخه دانې د علاج لپاره د جراحۍ د دړل او ارې په کارولو سره د انسان د سر کوپړۍ کې سوری وکړ. دغه فرانسوي طبیب د مړو په کوپړیو باندې د تحقیقاتو په جاري ساتلو سره مهم انکشافات وکړل. بروکار دې نتیجې ته ورسید چې د خبرو کولو مرکز د مغزو کین اړخ دی او د مزغو دغې برخې ته چې زیان ورسیږي نو په خبرو کولو کې د ناتوانۍ سبب کیږي. په دې ترتیب په وړومبی ځل په مغزو کې د انسان د یوې جسمي وړتیا د کنټرول له ټکې سره د هغې تړاو په ډاګه شو. پګتیا کاله مخکې د 1314 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په 18 نیټه په تهران کې د سادآباد تړون لاسلیک شو. سادآباد د هغه تړون نوم دی چې د ایران رضا شاه پهلوي، عراق لومړی ملک غازی، افغانستان محمد ظاهر شاه او ترکیه مصطفی کمال اتاتورک ترمنځ د 1314 هجری لمریز کال د چنګاښ په 18 نیټه یعنی په 1918 د جولای په 8 نیټه د انګریزانو په لمسونی او د شوروي د کلابند کېدو په موخه سره لاسلیک شو. د دغه تړون په اساس حکومتونه ژمن شول چې یو غکمل سیاست به غوره کړي کچیر د دغه حکومتونو څخه یو به د کمونیزم د خطرې په وړاندې وګواخل شي نو د یو بل نه ملاتړ وکړي. همدارنګه په دغه تړون کې غړي حکومتونه د یو بل په داخلي چارو کې د لاسوهنو د نه کولو په ترڅ کې په ټولو نړیوالو اختلافاتو کې چې د هغوی ګټې ته متوجه دي باید سره مشورې وکړي او د یو بل پر ضد تیری ونه کړي. خو په عمل کې دغه تړون پوچ او بې معنا وه د دې لپاره چې په خپل ایران له جرمني سره چې د شوروي ملګری او شریک وه د ډیره پراخه ملګرتیا درلوده او د ایران په ډیرو مؤسسو کې د جرمني کارپوهانو شتون درلودل. یو څلویښت کاله پخوا د 1116 لمریز کال د چنګاښ په 18 نیټه د خطاط په معصومی مشهور حاج میرزا احمد نجفی زنجانی وفات شو. دغه خوشذوق ایرانی هنروال په عراق کې د نجف په علمیه حوزو کې د دینی علومو سره هم مهاله د خطاطۍ یو ښکلې لیکنې د هنر زده کړه هم پیل او پک لکه تعقیب کړه. د خصایص زینبیه کتاب د هغه د خطاطۍ لومړنی اثر دی. د خطاطۍ د هنر له دغه پیاوړي استاد کابو 130 ټوکه کتابونه، 15 نسخې د قرآن کریم او د جماعتونو امام باړو لپاره 250 ډیری ډبر لیکونه او لرغوني آثار په یادګار پاتې دي. د امام رضا علیه السلام د حرم او د تهران پوهنتون کتیبې د استاد نجفی مشهور آثار ګڼل کیږي.
د اټومي انرژي په برخه کې د ایران سولیز پرمختګ
د تهران د پښتو خبرونه خوګمینوالو د خبرونه په دیشي بو کې هم سیماب سره د خپل ګران ملګري
اتبلخ ګرنی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوه څو د اټومي انرژي د سولیز استفادې په برخه کې د ایران د پرمختګونو په باب یو مطلب تاسو خدمت وړاندې کړی. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.
درنوردونکو د اسلامي انقلاب معظم رهبر د یک شنبه په سحر د پوهانو په غونډه کې د وینا پر مهال په ایران کې د ایټمی صنعت کارپوهان او چارواکي په دغه هیواد کې د یاد صنعت په بیلابیلو برخو کې د ایران د پرمختګونو کلیدي ډله وبلله. هغه ایټمی صنعت ستراتیژیک او په عین حال کې هدف او د ایمي اهمیت ته په اشاره سره وویل دوی د ایران د قدرت او وقار یو له بنسټیزو برخو څخه شمیرل کیږي او په وینا یې هر هغه څوک چې د ایران اسلامي جمهوریت او د دغه هیواد له ځواکمنتیا او پرمختګ سره مینه ولري باید اټومي علمي څیړنیزو او صنعتي فعالیتونو ته اعتبار او اهمیت ورکړي. هغه ایټمی صنعت د درې اړخیزو اهمیت په بیانولو کې د صنعت د پرمختګ او د ظرفیتونو په پراختیا په لړ کې د هیواد لپاره د ویاړ وړ وباله او د خلکو د ژوند په ښه کولو کې د ایټمی لاسته راوړنو بنسټیزو اغیزو ته په اشاره سره وویل د سیاسي وزن او د ایران د نړیوال دریځ په نظر کې نیولو سره اټومي صنعت د ملي وقار لامل کیږي. هغه زیاته کړه ایټمی لاسته راوړنې په ورته وخت کې د دښمنانو د هغو هڅو په مقابل کې چې غواړي هیوادوال نا امیده او ځوانان بې لارې کړي دا په ټولنه کې د امید او ملي ځان باور روحیه را ژوندۍ کوي او خلکو ته په ځانګړې توګه ځوانانو ته ښیي چې لویو میدانونو ته د ننوتلو او فتح کولو امکان لري. له ظالمانه بندیزونو سره سره زموږ هیواد وتوانېده چې له اټومي انرژۍ څخه 1950 سوله ییزې استفادې ترلاسه کړي او د اسلامي ایران په نوم یو بله زرینه پاڼه ثب کړي.
دوستانو نن سبا د سوله ییزې اټومي ساینس او ټکنالوژي مختلفو زاویو ته رسیدل او د هغې د پلي کولو ساحې رامنځته کول د هر هیواد لپاره د سیاسي ټولنیز او اقتصادي سبا د پرمختګ ځانګړنې ګڼل کېدای شي. او پر دې سربېره د ایران د اسلامي جمهوریت د ساینس پوهانو د لوړې کچې پوهې او وړتیا استازیتوب کولی شي. اټمي ساینس یو له مهمو ساینسي لاسته راوړنو دی چې باید په بنسټیز ډول د نړۍ د ملتونو د هوساینې او د بشري ټولنو د ودې او پرمختګ لپاره خدمت وکړي. خو له بده مرغه د نړۍ د قدرتونو لخوا له دغې انرژۍ څخه غیر سولیزې استفادې او د وسلو په سیالۍ کې د هغې ورګډېدل د دې لامل شوي چې له دغه صنعته د اقتصادي پرمختګ او عامه هوساینې لپاره د دې صنعت لرې کول د بشري ټولنو لخوا لږ په پام کې ونیول شوي. لا بل پلوه هغه هیوادونه چې د اټومي صنعت له اقتصادي اغیزو خبر دي او دغه صنعت د پرمختګ یوه برخه ګڼي هڅه کوي د ایران په تورنولو سره د اټومي صنعت د معیشت او هوساینې د پیژندلو مخه ونیسي. دوی د اټومي صنعت د معیشت او عامه ګټو د پیژندلو د مخنیوي تر څنګ ټینګار کوي چې د دغه صنعت د پراختیا لپاره تخصیص شوي بودیجې غیر ضروري دي او په اقتصادي او عامه چارو کې هیڅ رول نه لري. د کرنې، روغتیا، صنعت، چاپیریال، د اوبو او برېښنا، د تجهیزاتو د جوړولو په برخه کې د ایران د صنعتي لاسته راوړنو د نندارتون په جوړېدو او دغه نندارتون ته د اسلامي انقلاب د معظم لارښود سفر د سوکالۍ او اقتصاد په برخه کې د دغه صنعت اهمیت روښانه کړ. په امام خمینی امام باړې کې د دغه هیواد اټومي صنعت د لاسته راوړنو په نندارتون کې د خلکو د ژوند په اړوندو برخو کې د اټومي علم د پوهانو او څېړونکو تر ټولو مهمې لاسته راوړنې نندارې ته وړاندې شوې دي.
خوګوردن کو په دغه نندارتون کې د خلکو د ژوند په اړوند برخو کې د اټومي پوښي د کارپوهانو او د څېړونکو ټول مهم لاسته راوړنې په تیر بیا د طب درمل جوړونې د صنعت یعنی کرنې او خوړو انرژي او بو په برخو کې او د برېښنا د فابریکو جوړول او جیولوجي نندارې ته وړاندې شوې وي. د ایراني ساینسپوهانو لاسرسی د اټومي تیلو په دوره کې اصلي ټکنالوژۍ او پوهې د دې نندارتون یوه بله برخه ده. ایزوتوپ تلوریم 130 د اټومي صنعت د ځوان ساینس پوهانو د ولستر اورنه د چی د شرل سنټریفروج ماشينونو مربع سلسله ډیزاین جوړولو او چلولو سره ترلاسه شوې دي. ایزوتوپ پراخه کچا د طب په برخه کې کارول کیږي، په ځنګړي توګه د رادیو درملو لپاره د خام موادو په تولید کې، د مختلفو سرطانونو او لاعلاج ناروغیو تشخیص، درمل جوړولو، صنعتي سکتورونو، جیولوژي، کرنې او اټومي علومو کې د ایران هیواد څېړونکو توانېدلې دي چې د اټومي پوهې په کارولو سره له 50 څخه ډیر تشخیصي، شفاهي او مالجوي راډیو درمل تولید کړي. په ایران هیواد کې د تولید شوي راډیو فارماسیوټیکلو څخه یو تکنیسیوم 99 هم دی چې د 50% سرطان ناروغیو تشخیص لپاره کارول کیږي او هر کال په ایران کې شاوخوا 1 میلیون خلک کاروي. د سرطان ناروغۍ لپاره د درد کمونکي په توګه د رادیو فارما سیوټیکل سامریوم تولید 2 چنده اهمیت لري. کله چې سرطان هډوکو ته ورسیږي، د ناروغ لپاره سخت درد لامل کیږي چې د درد ضد درملو ته اړتیا لري. دا درمل د دې توان لري چې په ناروغانو کې امید او انګیزه رامنځته کړي. هوموستا یا د وینې ټوټې پودر د تی په برخه کې د اټومي پوهې بل لسته راوړنه ده. د ایران هیواد د ساینسپوهانو په هڅو اوس د هغو 15 هیوادونو په ډله کې دي چې دغه طبي محصول د جوړولو تخنیکی پوهه لري چې د وینې د بهېدو د مخنیوي لپاره په جراحیو کې ډیر کارول کیږي.
د ایران په جنوبي او شمالي سواحلو کې د برېښنا د تولید د فابریکو جوړول، د وړو او سیمیزو برېښنایي بندونو یا ډیمونو جوړول او په بوشهر کې د اوبو د پاکولو د کمپلیکسونو جوړول د انرژي او اوبو په برخه کې د اټومي پوهې له نورو لاسته راوړنو څخه دي. د اټومي انرژي بل په زړه پورې غوښتنلیک د نیوټرونیک تحقیقاتو کارول دي چې د رطوبت اندازه کولو لپاره کارول کیږي. په ځینو موردونو کې د اټومي انرژي کارول کولی شي تر 40% پورې د اوبو مصرف خوندي وساتي. د اټومي انرژي ټیکنالوژي کارولو څخه هوا پوهان کولی شي د ژواک چاپیریال او آب هوا د بدلونونو په اړه ډیر معتبر او دقیق معلومات ترلاسه کړي او د هوا وضعیت په ډیر دقت سره وړاندوینه وکړي. د اټومي وسلو په کول د سولیزو اټومي فعالیتونو په اړه یو له نورو مهمو موضوعګانو دي چې په تیرو څو کلونو کې د بیلابیلو ساینسي حل کو یا کھڑیو لاخوا راپورته شوی او ډیر مطالعات یې په ساحه کې ترسره شوی دي. ایران یو له هغو هیوادونو دی چې کولی شي د خپلو جنوبي سیمو د یوې برخې د اوبو د ستونزې د حل لپاره له دې لارې کار واخلي. په دې لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت حتی د اټومي بیوسلې کولو په اړه د کانفرنس د جوړولو وړاندیز هم کړی، خو د سیاسي دلیلونو له امله د کانفرنس په 2002 کال کې په مراکش کې جوړ شو. د ایران د اسلامي جمهوریت جغرافیایي موقعیت په پام سره چې په جنوب کې 100 کیلومتر اوبه لري او له بده مرغه د دغو سرحدي سیمو زیاتره برخه د پاکو اوبو له ستونزې سره مخ ده، د دغې ټیکنالوژۍ کارول کولی شي په دې سیمو کې د خلکو د ژوند د طریقې په بدلولو کې مهم او بنسټیز رول ولوبوي. د صحي، ارزانه او باوري انرژۍ وړاندې کول د پوهې او اټومي ټیکنالوژۍ په کارولو سره د هر هیواد د اقتصاد د ودې لپاره یوه لاره ده چې نن سبا په نړۍ کې د انرژۍ مصرف د پام وړ وده او پراختیا د فوسیلي محدودو سرچینو له امله دی. د بدیل انرژۍ وړاندې کول اړین او حیاتي دي څو د پایښت او انرژۍ وړاندې کول یقیني کړي.
وګوردون کو د خړو کرنی امنیت یو بل سند دی چې اټومي پوهه پکې مهم رول لوبوي او لاسره وړنې په نندارتون کې وړاندې شوی. په دې برخه کې په دریو برخو پلازما، بیولوژي او وړانګې کې اټومي پوهه د کرنې او د خړو خوندیتوب سکتور کې د مرستې لپاره تر ټولو مهم ادرس ګڼل کیږي. د کرنیزو آفاتونو سره مقابله کول او د حبوباتو او خړو پاک ساتل او د دوی د پایښت زیاتوالی او کرنې په برخه کې د اټومي پوهې تر ټولو مهم خدمات دي. د شمیرو له مخې په ایران کې د کرنیزو محصولاتو له درېیمې څخه تر څلورمې برخې پورې د آفتونو او یا په ګودامونو کې د ځای پر ځای کولو له امله له منځه ځي. په یقیني ډول ممکنه ده چې د آفتونو کنټرول لپاره د اټومي ټکنالوژۍ په کارولو سره د 150 څخه تر 40 میلیونو ټنو پورې د کرنیزو تولیداتو اندازه لوړه او د غراس په ګودامونو کې د محصولاتو شلپ ژوندۍ ډېر کړو. اټومي ټکنالوژۍ یو خورا عملي او ګټور میتود دی چې په کرنیزو سکتور کې د حشراتو کنټرول او د خوراکي توکو تولید زیاتوالو او د سری مقدار کمول لپاره کارول کېدای شي. د خوړو په ساحه کې خوړو ته مستقیم وړانګې د حاصلاتو له منځه وړلو وروسته زیانونه کموي او د ذخیره کولو مواد او د خوړو کیفیت لوړوي. په دې طریقه د دودیزو میتودونو په پرتله لږ انرژي کارول کیږي او دا کولی شي د اضافو او فلو ګازونو کارول بدل او یا کم کړي. د دې په پام کې نیولو سره چې د وړانګو کارول یو له سړو میتودونو څخه دي، هغه خواړه چې په دې طریقه سره تولیدیږي خپل تازه او مناسب شکل ترلاسه کوي. د خوړو مستقیم شعاع کول د متحده ایالاتونو د خوړو کرنې سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان او د نړیوال اټومي انرژۍ ادارې لخوا منل شوي او تصویب شوي میتود دی چې د اټومي ټکنالوژیو کارولو د خوړو کیفیت خورا لوړ او د شلف ژوند ډیر کړی دی.
د کانونو، تیلو او نورو کیمیاوي صنایعو په برخه کې د اټومي پوهې کارول، د یورانیمو د کانونو په کشفیده کې کارول او د حواله جیو فزیک څخه په استفادې سره د تیلو د څاګانو کشفیده په نندارتون کې وړاندې شوي مهمې لاسته راوړنې دي. د ایران اسلامي جمهوریت اوس د دې توان لري چې د 15,000 میټرو په ژوروالي کې د هوایی جیو فزیکس په کارولو سره مختلف کانونو او د تیلو څاګانې وپیژني. د دغه هیواد د پوهې پر بنسټ ایکو سیستم په تیرې لسیزې کې د پرمختګ په ګام کې سره کولی شي د اټومي پوهې د غوښتنلیکونو په ډولوالي کې مهم رول ولوبوي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې د مرستیال او مشر محمد اسلامی په وینا د دغه هیواد لا یو سلو څلویښتو زیات صنعتي سکتورونه لکه فولاد، سیمنټو، پیټروکیمیکل او لابراتواري صنعتونه او نور بیلابیل سکتورونه د دغه هیواد له مهمو اټومي لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي. نن سبا د اټومي ټکنالوژۍ پوهه ترلاسه کول د نړۍ ډیری هیوادونو لپاره د دلچسپۍ وړ دي. د نویو ټکنالوژیو لاسته راوړل به د خلکو په ورځني ژوند باندې ډیرې مستقیمې او غیر مستقیمې اغیزې ولري چې د شتمنۍ رامنځته کولو او همدارنګه د هیواد لپاره د برېښنا رامنځته کولو سبب کیږي. اټومي ټکنالوژي د ایران په څیر د هر هیواد پرمختګ لپاره چلوونکې ټکنالوژي ده او د دې هیواد په بیلابیلو صنعتونو او سکتورونو کې نفوذ رابرسیره کړی دی. له بل پلوه د اټومي پوهې او تخصص په برخه کې د پرمختګ د دې لامل کیږي چې په بیلابیلو برخو کې خپور شي او د ټولو صنعتونو او د غوښتنلیک مختلفو برخو کې پر د پرمختګ لامل شي.
ګوردون کو سمه مطلب په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بچ ستاسو په خدمت کې حاضر یو.
تر هغه وخت مو په نیومن خدای سپار.
دلمر په حضور کې.
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حمید سیما
د کال د شوار یعنی د انفلیشن د کنټرولولو او د تولید د ودې په مناسبت د لړۍ له نننی اتم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خوګو دوستانو، د اسلامي انقلاب موظم لار خود د یو زرو څلور سوه دوهم لمریز کال شعار د تولید وده او د انفلیشن کنټرولول نومولی دی. انفلیشن د ایران پر اقتصادي مشکلاتو یو اغیز شیندونکی عامل دی. په تیر مطلب کې مو د پیسو د پړسوب یا انفلیشن د مفهوم، د ایران په اقتصاد کې د انفلیشن د اوج په باب درسره غږیدل یو. په دغه مطلب کې د ایران په اقتصاد کې انفلیشن ل دیار لسوا لسم کال څخه تر دیار لسوا دیرشم کال پورې په موده کې په مختصر توګه وارزول شو، او په دغه نننی مطلب کې هم ل دیار لسوا دیرشم لمریز کال څخه د اسلامي انقلاب تر بریالیتوب پورې انفلیشن ارزو. د ایران د اقتصاد د انفلیشن پنځم پړاو ل دیار لسوا یو دیرشم لمریز کال تر دیار لسوا پنځوسم لمریز کال پورې شمیرل کیږي. د دغه پړاو په لومړنیو کې بیا بای د کوریا د جنگ او د تیلو د صنعت د ملي کېده، او د ایران د بندیزونو لامل د اساري مشکلاتو او ترنګلتیاو لامل د نړیوال انفلیشن تر اغیز لاندې زیاتې شوې. په دوام کې د امریکا په مالی مرستو پسې هیوات د تیلي عایداتو پیچکاری کېده، د نوټونو خبرېده، د تازه تاسیس شوي بانکونو مقابله او د کریډیټونو پراختیا، د پانګونې او د پانګې د بیرته اخیستو ترمنځ وخت یا موده، او د اقتصادي مدیریت کمزورتیا د دې لامل شوی چې د پرانیستو دروازو د سیاست له مالیدا سره سره د بیو د زیاتېدا بهیر دوام وموند. لا دیار لسوا نه دیرشم کال تر دیار لسوا اته دیرشم لمریز کال پورې په پړاو کې د کریډیټونو په محدودیت، د ناانډوله بودیجې په منظمونې او د وارداتو په کونې مشتمل اقتصاد د تثبیتونې سیاست اعمال شو، چې نتیجه یې د هیواد پر اقتصاد د بحران او ځوړتیا واکمنتیا وه. د اقتصادي تثبیت پروګرام مخه د بانکي کریډیټونو د ودې زر کمیده، او د خلکو د پیرودنې د قدرت محدودولو او په نتیجه کې د بایو د ودې او د غوښتو د زیاتېدا مخنیوی و. د دیار لسوه یو څلویښتم کال تر دیار لسوه پنځوسم لمریز کال پورې موده د بایو د نسبي ثبات او د اقتصادي روڼتیا د بیرته ستنېدا پړاو دی. له دیار لسوه دوه څلویښتم لمریز کال څخه پانګونې وهڅولې، او بانکي کریډیټونه هم پراخ شول، او د اقتصادي فعالیتونو د روڼتیا لا زیاتې زمینې برابرې شوې. له دیار لسوه اوه څلویښتم لمریز کال تر دیار لسوه یو پنځوسم لمریز کال پورې په کلونو کې، یعنی د څلورم عمراني پروګرام د اجرا پړاو، د بیو ډېرېدا لا زیاته شوه، چې غوره دلیلونه یې د تولید او وچکلۍ له امله د کرنیزو محصولاتو د وړاندې کولو کمښت، د مهاجرت د چټکتیا له امله د استوګنې د ځایونو کمښت، او د استوګنې د ځایونو بده وضع، او د حکومت د عایداتو د تامینولو د راودې، او د حکومت د انبساطي کریډیټ او د پیسو سیاستونه دي.
پګم پړاو ل دیال لسو یو پنځوسم کال تر دیال لسو و پنځوسم لمریز کال پورې پړاو دی. په ایران کې په دغه پړاو کې د انفلیشن د اندازې زیاتېده چې د 1948 لسیزې له وروستیو څخه په محدود ډول پیل شوې وه. د 1950 لمریزې لسیزې په لومړیو کې او په خاصه توګه د 1952 کال څخه د هیواد د تیلي عایداتو په اوڅار زیاتېده سره زیاته شوه. تر دغه تاریخ پورې د اساري سرچینو کمښت د هیواد عمراني پروګرامونو په اجرا کې تر ټولو مهم محدودیت ګڼل کېده. د حکومت د مالي امکاناتو د پراختیا او د تیلي عایداتو بې مخنی زیاتېده د هیواد د پراختیا تر ټولو لوی محدودیت ختم کړ او د هیواد د بېخبنایي او د بیا رغونې د شتمنیو او عایداتو د ویش د بیلګې د عادلانه کولو او د تولیداتو د لا زیاتې ودې د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب فرصت رامنځته کړ. خو د وخت حکومت د پنځم عمراني پروګرام په لور نیولې کې له اساسي بیا کتنې پرته یوازې د موخو په بدلولو سره د تیلو له پلورنې څخه د ترلاسه شویو زیاتو عایداتو په بې ځایه مصرف سره د پروګرام زیاتولو او کمیت ته مخه کړه. د حکومت د بودیجې د عمراني او روانو کریډیټونو چټکه وده د بانکي سیستم د کریډیټ له زیاتېدا سره په یو وخت په یوې محدودې مودې کې اغیر شیندونکې غوښتنه ډېره زیاته کړه. له بل پلوه د هیواد د تولیدي امکاناتو او ظرفیت د موجوده غوښتې د تأمینولو توان نه درلود او په عین حال کې د تخنیکي بېخبنایي او د وخت د محدودیتونو په علت د ټولنې د تولیدي قدرت د پراختیا او زیږونکو بانکونو د تیلو د ډیرو زیاتو عایداتو د بدلولو امکان نه و. پر دې اساس د غوښتنې او وړاندې کونې ترمنځ ناانډولتیا د انفلیشن د ډیرو د باونو د پنځېده او د بیو د عمومي سویې د زیاتېده سبب شوه. د شیانو او خدماتو لپاره د غوښتې چټکه وده پانګونې د هڅونې لامل شوې او د تولید د عواملو لپاره د غوښتنې زیاتېده د تولید د لګښتونو د زیاتېده سبب شوه او په دې توګه غوښتې د دباو له امله په انفلیشن د لګښت د فشار په علت انفلیشن زیات شو. د وخت حکومت د پیسو له پړسوب یا انفلیشن سره د مقابلې لپاره او د بیو د دوامدار زیاتېده د بدلولو لپاره د متضاد پیسو او مالی پالیسیو د نشتوالي له امله پالیسۍ لکه د اړتیا وړ توکو او خدماتو واردات د مصرف سبسیډي ورکول او د قیمتونو جبري کنټرول او ثباته مخه کړه چې طبعا د هیواد د ریشهیي او بنیادي انفلیشن د کنټرولولو جوګه نه وه. په دغه پړاو کې د وارداتو له ډېرې زیاتېدا سره سره رامنځته شوې اضافي غوښتې جبران نه شوې او د لا زیاتو وارداتو له لارې د وړاندې کونې د زیاتېدا امکان هم د بندرونو د ظرفیت د ترانسپورتي چینلونو او د هیواد د ارتباطي امکاناتو د محدودیت په دلیل موجود نه و. له هیواده د هیواد د اړتیا وړ مصرفي او واسطهیي شیانو غوره برخې پر تامینولو او د هیواد د اقتصاد پر اړوندوالي سربیره سبب شوی څو په نړیوالو بازارونو کې د بیو تر زیاتېدا پورې ایران د وارداتي انفلیشن په بڼه غځېدلی او د پړسوب دباونه زیاتوي.
خوږو دوستانو، د صنعتي محصولاتو په تولید او ویش کې د صنعتي محصولاتو کې د انحصار او نیمه انحصار شتون د ویش ناخوښ وضعیت له انساني ځواک د ارتباطي چینلونو انرژي او ناانډوله ویش او د ودانیو له موادو او مسالو سره سره اړوند تنګڅې او د بېخبنۍ تاسیساتو محدودیت په دغه پړاو کې د انفلیشن په زیاتېدا کې نور اغېزشیندونکي عواملو. که څه هم په 1450 لمریز کال کې د بیو د کنټرولونکي سیاست مالولو تر یوه حده د انفلیشن ډیروالی کم کړ، خو د بیو د کنټرول د دباو په کمیدا سره بیا د بیو د زیاتېدا بهیر ډیر زیات شو، داسې چې پا په 1455 لمریز کال کې د پیسو او مالی پراختیايي سیاستونو او د حکومت د انفلیشن ضد اقداماتو لکه مدا سره سره د بایوګرافونه په اوڅاره توګه زیات شول. د 1455 لمریز کال په لومړیو کې د بایو د ډېرې زیاتې دا شاهدانو او د کال منځیو څخه د لومړنۍ ځوړتیا اغیزې ښکارا او د کال تر وروستیو پورې لا زیاتې شوې. په 1455 لمریز کال کې اقتصادي ځوړتیا لا زیات اړخونه غوره کړل او د اسلامي انقلاب په اوج سره پانګونې او تولید ډیر کم شو او اقتصادي ځوړتیا هم ډیره زیاته شوه. په کلي توګه له 1499 کال تر 1440 کال پورې په پړاو کې په متوسط ډول یعنی د وارداتو په ځای د ستراتیژۍ د غوره کولو پړاو یو رقمی دی. له 1449 کال تر 1455 کال پورې په موده کې د تیلو د عایداتو زیاتېدا او د تیلو د بیو لوړتیا سره په یو وخت شوه. دغه کلونه کاروبار ته د حکومت په پراخې واردېدا سره او له دې سره په یو وخت د حکومت د بودیجې د خسارت زیاتېدا هم را برسېره شوه. په دې موده کې د انفلیشن منځنۍ کچه 12% ده، که څه هم د 1455 لمریز کال انفلیشن د ایران په تاریخي پړاوونو کې د انفلیشن یو اوج و.
دوستانو په ورپسې مطلبونو کې د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د انفلیشن او د هغو د علتونو په باب در سره ژغېږو. نو د دغه نننی مطلب وخت هم دومره وو. تر بل د مطلب پورې مو په نیومن خدای وسپارو.
خاد او آباد اوسئ.